السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې دوستانو د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چارې د حمید رکین پر غاړه دی او چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي او د کاندیدانو په غوښتنه د انتخاباتو د رانجې هواري ته اقدام وکړ. د افغانستان د پایتخت کابل د امنیتي وضعیت او د دې ښار د امنیتي تدابیرو په اړه هم رپورټ اوري، خو په سر کې جناقا الکوزی درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د حقاني شبکه ګډوډه شوې ده. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رایو د څېړنې د چټکتیا په مقصد کاري ټیمونه اضافه کړي، او فلسطیني چارواکي وایي په غزه کې د اسرائیلو په بمباریو کې نن لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډبنز وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقاني شبکه ګډوډه شوې او ډاډ حاصل شوی چې دا شبکه به نور ګواښ نه رامنځته کوي. ډبنز نن په کابل کې خبرونه ته وویل دا ډاډ یې له پاکستاني چارواکو سره له کتنو وروسته حاصل کړی. زمونږ په باور حقاني شبکه د نورو ترورستانو په څیر خطرناکه ده. دا شبکه له وزیرستانه ویستل شوې. موږ ته پاکستاني چارواکو ډاډ راکړی چې دوی به شمالي وزیرستان ته د بیا راتلو اجازه نه ورکول کیږي او دغه راز به د پاکستان په نورو سیمو کې هم فعالیتونو ته نه پرېښودل کیږي. ډبنز دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د شمالي وزیرستان عملیاتو د دوی قناعت نه دی حاصل کړی. ښاغلی ډبنز دا هم وویل چې په راتلونکو کې به هم د پاکستان د عملیاتو اغېز وڅاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د څېړنې د بهیر د چټکتیا په مقصد شل نور کاري ټیمونه هم اضافه کړل. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټولو کاري ټیمونو شمیر 130 ته ورسېده چې د شپېته به د سهار او شپېته نور به د ماسپښین لخوا کار کوي. د رایو د شمیرنې بهیر د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر اوسه د 211 صندوقونو رایې څېړل شوي دي. د مدني ټولنو سلګونو غړو نن په کابل کې ولسي جرګې لخوا د ملي شورا د حقونو او امتیازاتو د خوندیتوب د تصویب شوې طرحې په وړاندې یو ځل بیا مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو دا طرحه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف وبلله او وویل چې نهایي کېدل به د قوانینو د تصویبېدو فرهنګ زیانمن کړي. تېره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې د ملي شورا د غړو لپاره د امتیازاتو او خوندیتوب طرحه تصویب کړه چې وروسته د مشرانو جرګې لخوا د رایو په اکثریت رد شوه. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي په رخصتیو کورونو ته ولاړل. د ولسي جرګې لومړی مرستیال صدیق عثماني چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل د جرګې غړي به په رخصتیو کې له خپلو موکلینو سره له نږدې وګوري او د حکومتي پروژو بهیر به هم وڅاري. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. فلسطینی چارواکي وایي نن سهار په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په لړ کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. په دې توګه د جولای له 8مې یعنې د حماس د توغندیو د بندولو په مقصد د اسرائیلو د عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 600 ته نږدې شو. فلسطینی چارواکي وایي د وژل شوو اکثریت ملکیان دي. د شخړو له پیل راهیسې 2 اسرائیلي ملکیان او 20 عسکر هم وژل شوي. د اسرائیلو پوځ وایي د دوی یو عسکر په جګړه کې لادرکه شوی او ممکن د اونۍ په پای کې د غزې په عملیاتو کې وژل شوی وي. د اسرائیلو دا وروستۍ هوایي حملې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ په قاهره کې سره وکتل او د شخړې د ختمولو لپاره د جګې سطحې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. د هالند صدر اعظم مارک روټ وایي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت له غورځول شوې الوتکې څخه لومړني جسدونه به سبا چهارشنبې هالند ته ورسیږي. اوکراینی او لویدیځ چارواکي وایي زیات شواهد موجود دي چې ښیي الوتکه د جولای په 18مه روس پلو بلتون غوښتونکو ویشتلې ده. په وژل شوو 298 کسانو کې 193 تنه هالنډیان دي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي وایي د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې څخه نن له 200 زیات مړي د خارکیف ښار ته چې د اوکراین د حکومت په واک کې ده یوړل شول. هالند به د مړو تشخیص وکړي او د صدر اعظم روټ په وینا په دې به میاشتې وخت ولګیږي. له بلې خوا په سلګونو مالیزیایانو نن په کوالالمپور کې د روسیې د سفارت په مخ کې لاریون وکړه او د مالیزیا د هوایي شرکت د ویشتل شوې الوتکې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د هغو کسانو د نیولو او محاکمه کېدو غوښتنه کوله چې الوتکه یې غورځولې ده. په کوالالمپور کې د روسیې د سفارت یو چارواکی وایي د سفارت کارکوونکو ته هدایت ورکړل شوی چې د سفارت د ودانۍ په داخل کې پاتې شي. د پولند جمهور رئیس برونوسلاو کوموروسکی وایي په اروپا کې د روسیې اوکراین شخړه د ساړه جنگ له پای ته رسېدو راهیسې تر ټولو مهمه امنیتي ستونزه ده. کوموروسکی وویل له شخړې څخه یوازې د یو خپلواک او ډیموکراتیک اوکراین راوتل مطرح نه دي، بلکې د اروپا د نظم اعتبار چې په نړیوالو اړیکو کې په احترام ځمکني حاکمیت د قوې په نه استعمال او نه ګواښ پر اصولو بنا ده هم مهم دی. په عین حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پولو ته نږدې د ناټو ځواکونو د غښتلي کېدو خبرداری ورکړ. پوتین نن په مسکو کې د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې وویل روسیا باید د ناټو د حرکاتو پر ضد پر ځای او مناسب غبرګون وښیي، خو زیاته کړه چې دا مهال د روسیې حاکمیت او ځمکني تمامیت ته کوم مستقیم ګواښ نه ویني. د فرانسې، جرمني او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بیان کې د یهودیانو ضد او روسي اعتراضونه غندلي دي. وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي زموږ په ټولنو کې د یهودیانو ضد بیانونه دښمنۍ او د یهودي عقیدې په خلکو او عبادت ځایونو حملې ځای نه لري. دوی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري، خو د هغو عملونو او بیانونو پر ضد دي چې د یهودیانو پر ضد نژادي تبعیض او له بهرنیانو څخه د بیرې له لیکو څخه تیریږي. وزیرانو دا بیان وروسته له هغې ورکړ چې د فرانسې په ځینو برخو کې د جولای په 19 او 20 اعتراض کوونکو د یهودیانو دوکانونو ته زیان واړوه. په جرمني کې هم په دې وروستیو د یهودیانو پر ضد مظاهره شوې. مظاهره کوونکو د یهودیانو ضد شورنه ورکول او دغه راز ویل چې د یهودیان باید په یهودیانو باید غاز استعمال شي. ویل کېږي چې د برلین ښار د یو مسجد امام د جولای په 19 وویل ټول یهودیان باید چې ووژل شي. د دې ادعا په اړه څېړنه روانه ده. داود الدین سات، مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي او د کاندیدانو په غوښتنه د انتخاباتو د لانجی هواري ته اقدام وکړ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوال مخالفان د ورانکارو فعالیتونو په مقصد له مختلفو او فری لارو څخه کابل ښار ته ننوځي. په ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو مسؤلانو چې د سه شنبه پر ورځ د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکو په نورستان کې حمله کړې او د دولت وسلوال مخالفانی وژلې دي. د سه شنبه پر ورځ د مشرانو ولسي جرګې غړو ترمن د ملي شورا د غړو لپاره د مسؤلیت او امتیازاتو په اړه ګډ بحث پای ته ورسید.
فیصله شد چې حق ټول مادي امتیازاتو چې په قانون کې پیشبینی شو حذف شد، بل ماده کې پاتې دي او ان شاء الله د توشیح لپاره لیست جمهور ته ارسال کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي او کاندیدانو په غوښتنه د انتخاباتو د لانجی هواري ته اقدام وکړ. جیمز ډابنس د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د رایو له تفتیش وروسته افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولنې ټول عناصر پکې ځان وویني. ډابنس ویل چې له روژې وروسته به د نړیوالو څارونکو په ملاتړ د رایو د تفتیش بهیر هم ګړندی شي او دې بهیر ته به په دریو شفټونو کې کار ترسره کیږي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له سازمان څخه په جدي ډول غواړي چې دواړه کاندیدان په هغه میکانیزم موافقې ته ورسوي چې له مخې ټولې تفتیش شوې رایې سیستم ته داخلي.
دوستانو، تخنیکی ستونزې له امله د اسدالله الدین رپورټ همدا اوس رسیدلی او اوس تاسو پام ورته راړو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د رایو د تفتیش د روان بهیر په اړه یې له ولسمشر حامد کرزي، دواړو کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمز ډابنز د پاکستان له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو ټولې ښکېلې خواوې د رایو د شفاف تفتیش غوښتونکي دي. ډابنز د سه شنبه په ورځ د امریکا په سفارت کې وویل چې امریکا د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول لاسوهنه نه درلوده، بلکې د وروستۍ انتخاباتي لانجې د هواري لپاره یې د افغان چارواکو او کاندیدانو په خواخه اقدام وکړ. نوموړي وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقې عام خلک خوشاله او راتلونکي ته یې خوشبینه کړې دي. زه فکر نه کوم هغه څه چې موږ وکړل هغه د لاسوهنه وي. موږ دلته د کاندیدانو او د ولسمشر په بلنه راغلي وو. زما په نظر هغه موافقه چې تیره اونۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وشوه د عامو خلکو سره د آرامۍ لپاره یوه مرسته وه. د دې بهیره پراخ ملاتړ وشو. خلک باوري شول چې له دې عمله به داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولنې ټول عناصر پکې شامل وي، البته د بایلونکي او ګټونکي کاندید په ګډون.
دا بنځو ویل چې د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر ټکنای دی، خو زیات کړه چې د نړیوالو څارونکو په مرسته به دغه بهیر له روژې وروسته ګړندای او درې کاري ټیمونه به په ورځ کې د رایو تفتیش کوي. نوموړي وویل چې له روژې وروسته به هر ورځ کمیسون د رای ورکونې د زرو صندوقونو د تفتیش وړتیا ولري. دا بنس پر راتلونکي حکومت کې د اجرایوي شورا جوړښت ته هم اشاره وکړه، خو وی ویل چې د اجرایي شورا د واک او څرنګوالي په اړه وضاحت نشي ورکولی.
زما په نظر دا په دواړو کاندیدانو پورې اړه لري چې دا تعریف وکړي، خو زما په نظر هدف دا دی چې یو ولسمشر به وي او هغه به اجرایي شورا رامنځته کوي. د دې شورا پوسته به مشر د بایلونکي ټیم لخوا نومول کیږي.
له دې وړاندې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ویلي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د اجرایوي شورا مشري بایلونکي کاندید ته ورکول کیږي. خو د اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړه او ویل چې دوی احمدزی مسعود ته د اجرایوي شورا مشري په نظر کې نیولې. جیمز ډابنس په داس حال کې د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا هر ډول لاسوهنه رد کړه چې له دې وړاندې د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د کاندیدانو د جوړجاړي طرحه کاملا افغاني وه.
د اسدالله الدین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزي او کاندیدانو په غوښتنه د انتخاباتو د لانجې هواري ته اقدام وکړ. بلور ته بعد انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش د ګړندیتوب لپاره یو شمیر نوي کاري ټیمونه په دنده ګمارلې دي. له دې وړاندې 500 کاري ډلو په دوه شفټونو کې رایې تفتیش کولې، خو اوس د رایو د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر 160 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي بیا اندېښنه څرګندوي چې د رایو د تفتیش بهیر ډېر ورو پر مخ روان دی. ناجیه صاحب یې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو له سازمان څخه په جدي ډول غواړي چې دواړه کاندیدان په هغه میکانیزم موافقې ته ورسوي چې له مخې ټولې تفتیش شوې رایې سیستم ته داخليږي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل وروسته له هغې چې دا میکانیزم د جمهوری ریاست د کاندیدانو لخوا نهایي شي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون به عملي کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې دواړه کاندیدان باید دې ته مجبور کړي چې دغه میکانیزم یا لایحه ژر تر ژره نهایي کړي او له دې وروسته به عملا دویم پړاو پیل شي. په هغه اساس بیا مشخص کیږي چې د کوم صندوق رایې په سیستم کې داخلي شي.
خغلی نور وویل چې د رایو د سړلو په شپږمه ورځ 40 نور ټیمونه هم اضافه شوي ترڅو د رایو د تفتیش روان بهیر چټک شي. لبل خو بیا د جمهوری ریاست د کاندیدانو استازي اندېښنه څرګندوي چې د رایو د تفتیش بهیر باید چټک شي. د تحول او تداوم د ټیم عمومي سرونکي ګلاب منګل او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم سرونکي امر الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه هغه هدف چې انتخاباتو کمیسون ټاکلی و تر اوسه هغه هدف ته موږ نه یو رسیدلي. تدریجي ډول سره به ان شاء الله دا پروسه سرعت پیدا کړي او هم به پراخ شي. له اول ورځو نه تر اوسه پورې کار یو څه سرعت موندلی دی. زه امیدوار یم چې نور هم سرعت پیدا کړي تر څو دا پروسه زر تر زره پای ته ورسیږي.
د اندېښنې قضیه په زمان کې د وختګیر ده. دغه نه ده چې دوی په دې باندې باید دوباره فکر وکړي او دوی په دې باندې دوباره دا یو سنجش وکړي.
له بلې خوا د سه‌شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 3 ساعتونو لپاره د رایو د تفتیش له بهیر څخه د خبري پوښښ مخنیوي وکړ چې د کار د یو شمیر خبريالانو اندېښنې هم راوپارولې. د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنځشنبه په ورځ پیل شو چې د دوشنبه ورځې تر مخه پورې پکې د 211 صندوقونو رای تفتیش شوې. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې تر 3 اونیو پورې به د رایو تفتیش پای ته ورسیږي، خو یو شمیر سرونکي وایي که چیرې د بهیر په همدې ډول دوام وکړي ممکن په میاشتو وخت ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په سر کې مو اورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنس نن خبریالانو ته ویلي چې امریکا وروسته له هغې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره اقدام وکړ چې له متحده ایالاتو څخه ولسمشر کرزي او دواړو کاندیدانو د مداخلې غوښتنه وکړه. د جیمز ډابنس د څرګندونو په اړه د ولسمشر کرزي دفتر عکس العمل ښودلی. همداسې به زموږ همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ډوبنس په څرګندونو کې دې ټکي ته اشاره شوې وه چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په پروسه کې دوی کومه مداخله چې کړې ده، دا د جمهور رئیس کرزي او د دوو کاندیدانو په غوښتنه باندې دا مداخله شوې ده. خو د جمهور ریاست ویان ایمل فیضل ازادي راډیو سره څو شېبې مخکې په خبرو کې دا مسله رد کړه او ویل چې ولسمشر کرزي یوازې د دغه مداخلې سره موافقه کړې ده. هغوی وویل چې د انتخاباتو بهیر یو افغاني بهیر دی او د دې لپاره چې د جمهور ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو او د امریکا د مداخله غوښتنه وکړه، ولسمشر د دې لپاره چې دا پروسه وګدنه شي او د خلکو په ژوند باندې د ناسم اغیز مرتب نشي، نو دغه مداخله سره مخالفت ونه کړ. د خاغلی فیضی په وینا، جمهور رئیس د دې لپاره چې د انتخاباتو پروسه یو افغاني پروسه ده، نو د انتخاباتو له کمیسون څخه د بهرنیو غړو ویستل هم دوی په پلان کې نیولو چې دغه مطابق د انتخاباتو خپلواک کمیسون وسټول افغانان دي، او د دې دغه خبر سره مخالفت وکړ او ویل چې د جمهور رئیس لخوا هیڅ داسې کوم وړاندیز نه ده شوی چې د انتخاباتو په پروسه کې ده د امریکا لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا کومه مداخله وشي. بل مراتب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حمید مومندو چې د افغانستان د جمهور ریاست د عکس العمل په اړه موږ ته او تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنس نننۍ څرګندونې چې وایي ولسمشر کرزي هم ترې غوښتنه کړې وه چې امریکا د انتخاباتو د لانجې په هواري کې مداخله وکړي رد کړي. ولسمشر کرزي ویان ویل دي چې ولسمشر کرزي یوازې له هغه موافقې سره چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره شوې موافقه کړې او هیڅ ډول د متحده ایالاتو د مداخلې غوښتنه ولسمشر حامد کرزي نه ده کړې. د ازادي راډیو پر اتونکو خبرونو کې په دې اړه درته روسي او دقیق معلومات درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې د سه‌شنبې د ورځې په انتحاري حمله کې 4 بهرنیان وشل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. حمله سهار 6:30 بجې د بهرنیو ځواکونو د سلاکارانو په یو کمپ کې شوې ده. په دې ځانوژنې کې حمله کې د سیمې خلکو ته مالی تاوانونه اوختي خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
په تیر نږدې یو ونۍ کې دا دویم ځل دی چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په اړوند تاسیساتو د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله کیږي. د سه شنبې په ورځ سهار 6:30 بجې یو انتحاري حمله کوونکی د قصبې په سیمه کې د بهرنیو سلاکارو د یو کمپ دننه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لسو بهرنیو ساتونکو ته مرګ ژوبل اوخته او یو افغان پکې ټپي شوی دی.
امروز یک کمپ است به نام گپسن در صحیح حوزه 15
نن د گپسن په نامه د بهرنیو ځواکونو پر یو کمپ چې په 15 ناحیه کې پروت دی یو انتحاري حمله وشوه. په دې کمپ کې اکثره بهرني مشاورین کار کوي. په پیښه کې د کمپ 4 نیپالی ساتونکي وژل شوي او 6 ټپیان دي. په ټپیانو کې یو افغان دی.
په ځینو راپورونو کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي له قوله ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې یو افغان ژباړونکی هم شامل دی. یاد کم د کابل ښار په 15 ناحیه کې د عمومي سړک پر سر واقع او د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت ترڅنګ پروت دی. د سیمې خلکو آزادي راډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوروره وه چې د ګڼ شمېر دوکانونو او کورونو ښیښې ماتې کړې، خو د سر زیان چاته نه دی رسولی.
دکاندارانو ډېرې ښیښې ماتې شوي، همدارنګه د کورونو هم. خلکو ته د لسګونو زرو افغانیو مالي تاوانونه اوښتي، خو د سر له زیانه بچ دي.
که څه هم د پیښې په سیمه کې ګڼ شمېر خبریالان د څو ساعتو لپاره د پیښې جزئیاتو ته منتظر وو، خو کوم چارواکي ورسره خبرې ونه کړې او کم ته د داخلېدو اجازه هم ورنه کړای شوه. تېره اونۍ همدې سیمې ته نږدې وسلوالو طالبانو له یوې نیمکاره ودانۍ نه د کابل په نړیوال هوایي ډګر وسلواله حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ. د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه خپل کشفي او استخباراتي فعالیتونه جدي نه کړي، د دې ډول پیښو مخنیوی به ګران وي.
د کابل ښار په پنځلسمه امنیتي حوزه کې مو د نن سهار د سن وژونکي حملې رپورټ واورېده. اخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوال مخالفان د ورانکارو فعالیتونو په مقصد له مختلفو او فرعي لارو څخه کابل ته ننوځي. د دې وزارت د وایان مرستیال د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هڅې تیزې شوي څو دا لارې معلومې او د مخالفانو د تګ راتګ مخه ونیول شي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
په کابل کې له دوو وروستیو میاشتو راهیسې د وسلوال مخالفینو مسلسلو حملو دا پوښتنې راولاړې کړې چې وسلوال مخالفین څنګه او له کومو لارو کابل ښار ته راننوځي او انتحاري حملې کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش دا مني چې وسلوال مخالفین کابل ته راننوځي، خو وایي چې دا وسلوال د کابل د سیر منامنو ولایتونو له پټو او فرعي لارو څخه کابل ته داخلیږي.
د کابل د دروازو تدابیر جدي دي، خو کابل ښار له مختلفو لارو نور سیمو سره وصل دی. دښمن له همدې لارو کابل ته ننوځي، بیا هم هڅې کیږي چې ټولې هغه سیمې او لارې چې زیان ترې رسیږي پام ورته وشي.
ښاغلی دانش وایي مخالفین لږ توانېدلي چې په کابل ښار کې انتحاري حملې وکړي. دوی مخالفین اوس مهال هڅې کوي چې په سړکونو کې ماینونه ځای پر ځای او یا موټرو پورې ماینونه ونخلوي، خو امنیتي ځواکونو ډېر ځلې د داسې پیښو مخه نیولې ده. کابل ښار په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د راکټونو، وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو شاهد ده. په دولسمه ناحیه کې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي کارکوونکو پر موټر حمله، د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو راکټي او ډله ییز برید، او د قصبې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د سلاکارانو په کمپ کې دننه انتحاري حمله هغه پیښې دي چې په وروستیو څو ورځو کې وشوې او مرګ ژوبله یې هم لرله. دې ټولو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل
دا انتحاری شده د ټول افغانانو د تشویر ول دی، ټول مسلمانانو د تشویر ول دی. دولت بچ دو خلک کوم خلک چې دا جرم په ثابت دی چې انتحاری کوي، عملیات کوي، بچ دا عدلی او قضایي معرفي شي.
همیشه مردم های غیر ملکی، مردم هایی که اصلا طرف جنگ نیستن از بین میرن.
پختنه دا ده چې د امنیتی ځواکونو له چمتووالی او حسو سره سره ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي. د امنیتی چارو سیړونکو وایي چې امنیتی چارواکي په انتخاباتو بوخت دي او اکثر امنیتی مسؤلین په خپلو دندو کې بی غوري کوي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې د کابل ښار په کمربندونو کې د موظف ارګانونو بی پروايي د دې سبب شوی چې وسلوال مخالفین په اسانۍ سره ښار ته ننوځي.
کدا د امنیتی کمربندونه هغه خپل وظایف په شایسته شکل ترسره کړي، نو امکانات شته چې دا کنټرول رامنځته شي. خو په تعصب سره دلته هغه مکلفیتونه چې هغه وظایف کوي تاسو پر لایکي بیا هغه د پاره نه داسې ګډي کنټرول شته چې هغه تر چړنې لاندې ونیسي.
راپورونه وایي یوازې کابل ښار نه دی چې د وسلوالو مخالفینو حملې پکې زیاتې شوي، بلکې مخالفینو په نورو ولایتونو لکه هلمند، لوګر، پکتیکا، فاریاب او ځینو نورو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د مخالفینو د هڅو تر شا د پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ارګانونو لاس دی. کارپوهان تاکید کوي چې افغان ځواکونه د هیواد په سرحدونو کې امنیتي ځواکونه زیات او په خو وسلو دې سنبال کړي څو هیواد ته د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیول شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د سې شمې پر زم مشرانو ولسی جرګغړو ترمنس د ملي شورا د غړو لپاره د مسؤلیت او امتیازاتو په اړه ګټ بحث پایته ورسیده. زمون همکار یوسف خان زدران د ولسی جرګې دوم رسیال صالح محمد سلجوقي سره خدمت راکه په سر کې پښتنه کړي چې ګټ هي عددي قانون پړه کومه فیصله ته ورسیدل.
دا مختلف هیات نن ورځ جوړ شو د مشران جرګې اول شي جرګي ترمنځ د حق مصاحبو چې ځینې اختلافونه پیدا شوي وو. نن ورځ په همدغه آخرني مجلس فیصله شو چې حق ټول مادي امتیازاتو چې په قانون کې پیشبینی شوي وو حذف شو د قانون او بل ماده کې پاتې دي او انشاءالله توشیح لپاره لیست جمهور ته ارسال کیږي او حق مسائل چې اختلافي وو انشاءالله حل شو.
په کوم مواردو کې تغییر راغی کنه څنګه چې ولسی جرګه
تغییر خو اصلا تعدیل خو نشه راځي مګر حذف شوی ده یو ماده شوی ده حق د لسمه ماده ده چې امتیازي او ډیر مادي امتیازات هغه او هغه 50% د معاش او د حقوقو د امتیاز حتی در شی و خوشبختانه حق هست شو او نور ماده کې په خپل حالت کې پات شوی.
یعنی لدین ورسته وکیلان 50% معاش نخلی
حق هست شو د قانون و هیچ مادی امتیازات پا حقه نشته.
بالاخره ده دی قانون سرنوشت سنگه کیگی؟
سرنوشت ده دی چه ده قانون ده مختلط حیات بگرد و حیات که چه فیصله شویده انشالله توشیل لپاره ده سمور تا راولی جو.
او رئیس جمهور تا به انشالله کلا تاسولیگ دوی؟
اگه ما خو معلوم نده که رئیس جمهور ده منی که نمانی. مگر چه نمانی بندل سوارست که انشالله اخبر نظریاتی که حتما ولی چیز را ولی شی.
دی مشرانو جرگی رئیس آغا ورس بغنده که ویلو کم کسان تا چه وزیفه سپر لود ده گرد حیات که چه تاس با ده مشرانو جرگی ده آغا پریکرد سخ دفاع که وی. آیا هم داسی وشو کنا؟
یه هم داسی بنا و. و هم آغا حیات چه راغلی و. آغا حیات ده ولی چیز جرگی ده مصابی دیر تنگار وکه چه آغا دفاع وکه او تایید. مگر ده ولی چیز جرگی حیات یو ورندیز و درلو چه باید حتما تعدیل داشی حذف شی دغه ماده و انشالله هم داسی کارم وشو. او په نهایت به انتها که حیات دیر به اکثریت رای دغه ماده حاصل کرد.
د ولسی جرګې د او مشرانو جرګې ترمنځ د ولسی جرګې غوړ ته د امتیازاتو د قانون په اړه مو د دې جرګې د ګټ بحث په باب د دې د دوام رسیال صالح محمد سلجوقي څرګندونې واورېدې.
خبری مجله اوري
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د روسي خلک حکومت نن ویل چې دوی له نړیوالو څارونکو سره مرسته تیار دي چې د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا د مسافرونکو الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري څو په اوکرين کې د ماليزیا د هوایي چلند د الوتکې تر سقوط وروسته پر حالاتو خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه وایي دا شواهد زیاتیږي چې د ماليزیا مسافرلونکي الوتکه د روسیې په لوی کوونکو بیرتون غوښتونکو وسله والو ویشتې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه ژغ یوه ګډه اعلامیه تصویب کړه چې دا پېښه یې وغندله او پر وسله والو یې ژغ وکړ چې نړیوالو څېړونکو ته د الوتکې د سقوط په ځای کې د بشپړې خوندي او له محدودیته پرته څېړنو اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان الکساندر لوکاشویچ نن په دې اړه په عکس العمل کې وویل چې هیواد یې له نړیوالو څېړونکو سره همکارۍ ته تیار دی.
В результате напряженных консультаций удалось выйти на проект, в котором...
Да, парла по всем ашвару по нетиджа ки бала ахирадасива прожа рамас на случай по сима ки парыштини даул дах полуако ау бе тарафа наривуалу тахкату прозаврат тингар кави. Да тахкат ба да наривуал мульки хавай чалан до усулу прасасви, че дир мухим рол лога валайси. روسیا په داسې تحقیقاتو کې په بشپړ ډول همکاري ته تیار ده او په دې اړه کارپوهان هم ورکولای شي. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې وسلوالو بیلتون غوښتونکو د الوتکې دوه تورې ډبې یا بلک باکسونه هغو ماليزیایي چارواکو ته سپارلې چې سیمې ته د تحقیق لپاره ورغلي. بیلتون غوښتونکو نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې د پیش ځای ته ورسي. هغوی همداراز موافقه کړې چې جسدونه په ریل کې د خارکیف ښار ته ولېږدول سي. د هالند صدر اعظم نن وویل چې د لږ 202 مسافرو جسدونه او موندل شوي ټوټې به نن له خارکیفه امستردام ته ولېږدول سي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت نن په کامبرا کې خبریالانو ته وویل چې د پیښو په ځای کې د شواهدو د پټولو یا له منځه وړلو هڅې روانې دي.
After the crime comes the cover up.
ابوت وویل تر جنایت وروسته د شواهدو د پټولو نوبت را رسیدلې. موږ ګورو چې شواهد په ډیر ماهرانه ډول پټیږي او دا کار باید بند شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر نن په روسیه غږ وکړ چې په دې ارتباط همکاري وکړي. موږ باید د دې پېښې عواقبو ته وګورو او پر روسیه هم غږ کوو چې خپله ونډه ادا کړي او دا اطمینان راکړي چې بلتون غوښتونکي د پېښې په ځای کې له څېړونکو سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وړاندې وویل چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې ویشتل د مسکو لپاره ټاکونکي شیبه وه. د اروپایي پالیسۍ مشر کاترین اشتون ویلي چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د مالیزیا د الوتکې د وشتل کېدو په اړه پر ګډ عکس العمل خبري وکړي خو زیات بندیزونه به نه اعلانوي.